یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. نن په جنیوا کې د افغانستان نړیوال ملاتړ او د افغانستان حکومت په مختلفو برخو کې هغه پرمختګونه ارزوي چې افغانستان په خپل ځان د بسیا کېدو د په افغانستان د خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د البته دواړو لورو لخوا ژمنې پرې شوي. نن د کنفرانس دوهمه ورځ د افغانستان وایي د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د دې کنفرانس په اړه د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخلو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي نه غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت غرمه په 12 نیمو بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپل لاستراوړو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه شوهلې چې وکولای شي د راتلونکو دوه کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی به د غونډې پرانستون کې وینا وکړي او ورپسې به د مالی وزیر همایون قیومی د حکومت لخوا د رمستسیو اصلاحاتو او لاستراوړو معلومات وړاندې کړي. د افغان سولې په اړه هم په دې غونډه کې بحث کیږي. نړیوال ټولنې له افغانستان سره په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د 15 میلیارد او 200 میلیونو ډالر ژمنه اعلان کړې وه او نن له افغان حکومت غوړي چې د خپل کارونو رپورت وړاندې کړي. تمه ده په 2018 میلادي کال کې هم نړیواله ټولنه یو ځل بیا د 2018 کال په څیر د مرستو ژمنه اعلان کړي او د جنیوا کانفرنس چې د دغو دواړو نیټو ترمنځ ترسره کیږي په تیرو کړنو او راتلونکو مسایلو څرخیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم یا مهالویش نهایي کړی دی او نن به اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د سیشن په ماښام خبري اعلان وکړ چې د ولسمشری انتخاباتو لپاره چې د ترسره کیدو نیټه لا د مخه د حمل د میاشتې 13 نیټه اعلان شوې ده. د بیلابیل مرحلو مهالویش چمتو سوی دی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یوه علني غونډه کې تصویب سي. نوموړی وویل چې د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. شغلی سیاد زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به چې یو ځای ترسره کیږي د ولسمشری له انتخاباتو څو میاشتې وروسته، یعنی د وژي اسمبلی په 13 منټه ترسره سي. تر دې دمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې نشي نشانه شول چې ګوندي څلور سره انتخاب بات په یو ځای تر سره کول غواړي. خو د سیشن به په ماشم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې جغرافیوي، اقلیمی، تخنیکی او نور مواردو ته پام د غوړه د شي د ولسمشری انتخابات د غزنی د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای تر سره سي او د ولایتي او ولسوالي شوراګانو انتخابات څو میاشتې وروسته سي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عامر روغتیا رئیس خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت کړې ده. شغل میاخیل وایي
کوم نوم رحمت الله ده، د پلار نوم محمد سلیم ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري او مسجد چې ده جومات عجیز کوم مسجد ده په چارچینو کې او د کلي نوم کوراک ده. دا فامیل رب فامیل ده تقریبا د تیرو څو کال را په دې خاطر دی نه غواړي چې د پولیو واکسین دی تطبیق کی.
د شغل میاخیل په خبره د خبر ورکوي چې ری وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورنکړي نو نور مثبت پیش به هم ثبت سي. په چارچینو ولسوالۍ کې د تیرڅو میاشتو کې د پولیو د دوهمه مثبت پیش ده چې ثبتېږي. زموږ خلاصه د راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره شوې ده د خبرې ته اشاره کړې. له دې مخکې تمه وه چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشیزه کې وګوري. د جی شل سرمشیزه د نوومبر په 10مه د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نوومبر په 15مه د روسیې پوز د اوکرين د سمندري پوزیانو درې بیړۍ سره لکشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې لنیول سوی څلورو کشتیو او بخښي څلورویشتو کشتیو چلوونکو دولسنه د دوه میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکرين کشتیو د روسیې د بریډ او ورپسې د اوکرين کشتی چلوونکو نیول کېدو د اوکرين حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکرين ترمنځ په دې لانجه کې د اوکرين ملاتړ کړی. او د امریکا عدلی وزارت په شپږو روسانو او دوه قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جال کاریو او غلاو کې لاس لري. عدلی وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان شای د هغو آنلاین جالي اعلانونو تر شا لاس ولري چې لامل یې ځینو کمپنیو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسېدلې دی. د بیان له مخې له نیول سوي څخه دوه کسانو له 2015 کال د جالي اعلانونو یوه شبکه فعاله کړې وه چې ځینو کمپنیو ته تر 9 میلیونو ډالرو زیات تاوان اړولی و. د لاتور تورنو سوو اتو کسانو یوازې درې تنه تر اوسه نیول سوي دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې اصلي ورځ ده او افغان ولسمشر به څو شېبې وروسته دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې هغه ژمنې عملي کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. د افغانستان اقتصاد وزارت هم وایي چې د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړي دي.
که دنبال یزی هستیم که ما بتانیم منبه های عوایداتی خود بیشتر بکنیم و در کنار یزی بتانیم که روند رشد اقتصادی توسعه بدیم.
د جنیوا د کنفرانس په اړه د غرض د اقتصادي چارو دیو کارپو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان په اړه البته په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شلو هیوادونو په سرمشریزه کې نه غواړي وویني. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو به هم د جنیوا کانفرنس ته د جنیوا د کانفرنس په سیویس کې د جنیوا د کانفرنس نن دوهمه واسلی ورځ ده. پرون د کانفرنس پرنسل شوی. پرون هم په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه وڅېړل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض حکومت اجرایی رئیس عبدالله لوړ پوړو دولتي پلاو او د مدني ټولنې له پلاو سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ځانګړو استازو او د غرض د اعتباند دیر شو نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیسته ده. نن د کانفرنس دوهمه ورځ ده او څو شپې وروسته هم د افغان ولسمشر په وینا سره پرانستل کېږي. دا کانفرنس هغه پرمختګونه ارزوي چې د افغانستان حکومت د 2014 کال د جنیوا په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره ژمنې کړې وې او نړیوال ټولنې به هم خپلې مرستې ارزوي چې دغه مرستې په مختلفو برخو کې د افغانستان په څیر ډول تر اوسه پورې مصرف شوې دي. جنیوا په دې غونډه کې لکه څنګه چې وویل د شپېتو زیاتو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان او دغه راز د دیرشو هیواد د دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې کانفرنس لپاره پوره تیاری نیولی دی او د ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې تر اوسه هڅو نتیجه ور کړې. د افغانستان لپاره 2024 کال هغه کال ټاکل شوی چې باید د نړیوالو په مرستو نور متکي نه وي او په خپلو پښو ودرېږي. د دې کانفرنس په درشل کې د غرض د افغانستان د اقتصاد وزارت او د مالي وزارتونو ویاندویانو او نورو لوړ پوړو چارواکو نن په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه له کابل له سټډیو سره وصل دی. رحمت الله افغان دا موضوع څېړل ده. په افغان صاحب راته وویل چې دوی د دغه جنیوا د کانفرنس په ترڅ کې څه ویلي دي. په تېره بیا له اقتصادي پلوه د افغانستان د خودکفا په لور
بله نوری صاحب، د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت پلان لري چې په کارونو کې د شفافیت د بیلابیل مالی سرشارو سرچینو د پیدا کولو او اقتصادي ودې د پراختیا لپاره په اقتصادي لحاظ په ځان بسیاسي د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د چهارشنبه په ورځ نن ازادي راډیو تول حکومت هڅه کوي چیرته چې لګښتونه ګټې نه لري راکم کړي او ګټور هغه چې لري ملي بودیجې لارې تمویل سي. هغه وایي افغان حکومت په دې ډاټه کې د چخپل عادتي سرچینې زیاتې کړي ورسره په خوا کې اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي څو افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. حکومت ګوري چیرته چې لګښتونه ګټور نه وي مصارف راکم کړي او چیرته چې ګټور وي هڅه کیږي چې مصارف یې د ملي بودیجې له لارې تمویل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې سپارښتنه شوې چې لګښت نمو راکم کړي او پر ځان د باسیانی کې دوه خواته حرکت پیل کړي. دغه غونډه چې ظاهرا له افغانستان سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وشي خو د راپورونو له مخې په همدې ترڅ کې به پر افغان حکومت د مرستو کمولو او بندولو یو مشخص نیټه هم اعلان سي. د جنیوا په غونډه کې له افغان ولسمشر راوجري رئیس سربیره د نړۍ د شاوخوا دوه شپږ هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان د ځانګړي استازي او د 15 نړیوالو مرستو کوونکو بنسټونو استازي ګډون کړي. په ورته وخت کې تازه په دغه غونډه کې اروپایي اتحاد له افغانستان سره د 400 میلیونو مرستو اعلان کړی ده. افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي افغان حکومت د دې وړتیا نه لري چې په لنډ وخت کې له اقتصادي پلوه په ځان به سیاسي کچیرې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي لامل به څه وي. د دغه کمیسیون غړي سید اکرام یې دلایل داسې بیانوي.
عوامل ورځ تر بلې ناامني زیاتېږي او دلته بیا افغانستان مجبور دی چې مونږ هماغه خپل مصارفات چې کوم عادي بودیجه دی هغه د ملي عوایدو نه 1% د جامع بین المللي نه تمویل کړو خو انکشافي پروژې او پرمختګ به نه وي او بیکاري او فقر زیاتېږي. همدونه په افغانستان کې بې ثباتي ورسره هم زیاتېږي.
ښاغلی اکرام، زیاتوي کله چې په افغانستان کې ناامني زیاته شي په سیمه او نړیوالو باندې مستقیم تاثیر اچوي، نړیواله ټولنه مجبوره ده چې دغه ستونزې له وړاندې حل لپاره له افغان حکومت سره تر هغې مرستې وکړي څو په اوږد مهال کې له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. بلی نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا هم د جنیوا په کنفرانس کې تم کیږو د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه د غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر به هم لومړی ویناوال وي چې د دې کنفرانس ګډونوالو ته وینا کوي. دا موضوع د اقتصادي چارو له کارپوه سره څېړو، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش هم د شبره سره د ټلیفون په لیکه دی. تلاش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه.
سلام تاسو ته او بعد
د وخت بخیر. ډېره مننه تلاش صاحب. د جنیوا کانفرنس په ډېر یو اساس وخت کې جوړ شوی دی چې افغانستان د خودکفایي په لور یو څه په وروستیو کې ګامونه اخیستي. د افغان ولسمشر ویان پرون وویل، هارون چخانسوري، چې د هغو ژمنو چې افغانستان نړیوالې ټولنې سره مخکې ورکړي وو د یوې لسیزې د میلینیوم په 50 کلونو کې تقریبا 80% کې دغه ژمنې پوره شوي او 15 کاله نور چې په مخکې دي پاتې به هم عملي کړي. 2023 کال پیل د افغانستان لپاره له خودکفایي پلوه هدف ټاکل شوی دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي او نور د نړیوالو په مرستو بار نه وي. لکه مخکې په راپور کې مو واورېدل چې داسې اندېښنې هم شته چې ممکن نړیوال نور شرط کېږدي د افغانستان حکومت لپاره چې نور له تاسو سره مرستې نه کوو، بلکې خپل عواید هم باید کم کړي او ملي عواید باید زیات کړي او لګښتونه کم کړي. څه فکر کوئ چې آیا نن په دې کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت لپاره دغه موضوع جدي مطرح شي؟
لکه څنګه چې 80 هیوادونه او 10 نړیوال سازمانونه د جنیوا په کانفرنس کې مستقیما ګډون لري او ولسمشر باندې هم په یوه نیمه بجه وروسته د یوه نیمه بجې نه به هلته وینا وکړي، زه دې کانفرنس ته او همدارنګه د اقتصادي ودې لپاره او هغه 40 میلیونه ډالر چې تخمین کیږي د افغان حکومت ته ورکړل شي خوشبینه یم. دا په دا معنا ده چې په دینه په نظام کې ول لمړی عدلی او قضایی اورګان رامنځته شو. هر هغه والی کمانډان د امنی او لوکټوري چارواکي په نظام کې مالی فساد ته لار هواروي او یا هم مافیایی کړی دي چې د مرکز د اخوانه به کړل کیږي او دوی دوی باندې را سرات دي کیږي. دویمه موضوع دا ده چې د ملي تدارکاتو اداره هم په قوي قراردادونو کې لکه د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه نور اړوند وزارتونه چې خپل بودیجه په مصرف رسوي، هم انکشافي هم عادي، د دې لحاظه به وکولی شي چې د ملي تدارکاتو اداره په دې قراردادونو کې ډېر قوي شفافیت رامنځته کړي. دریم ګام چې ډېر اساسي او مهم ګام ده، دغه ده چې په هر زورواکي چارواکي په د افغانستان په مختلفو نقاطو کې زورواکي کړی ده، د ځمکو غصب یې کړی ده او همدارنګه د محاکمې او د نظام دپاره خنډ جوړ شوی او شخصیت ته یې ژمن نه وه او یا حاضر شوي نه دي. حکومت دغه په کلکه دریځ ښودلی ده چې دا به د محاکمې میز ته راکش کوي، دوی سره حساب کوي او حساب هغه اساسي فکتورونه دي چې د اقتصادي نظام کې واقعا ګټور دي او زی په نیک پالوي نما. د دې تر څنګ لدین په دې کې هم لپرته له شکه باید وویل چې نړیوال په دې اړه ډېر هڅه کوي چې افغان حکومت ته شرطونه کېږدي. نو واقعا دا شرطونه په اوسني حالاتو کې افغان حکومت ته ورکړل شي او یا کېښودل شي، بیا به د افغان د حکومت لپاره یوه ننګونه وي. په دې خاطر چې په افغانستان متاسفانه تروسه نه امني شته.
تلاش تاسو تاسو د خوشبيني
تروسه هم زورواکي شته او قانون د پښو لاندې کیږي. نو که څه فکر کوم چې د اقتصادي له اړخه افغان حکومت ساده شرطونه وړاندې نشي او بودیجه او پیسې مستقیما افغان حکومت ملي بودیجه ته تحویل شي او ورکړل شي،
بله
د شرط څخه او د دې څخه نظارت وشي، د دې مصرف څخه نظارت وشي، د افغانستان آینده به ان شاء الله تعالی.
بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست؟ بله زما غاوري. بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست، اما ورسته ځینې سرویګانې چې شوي دي عمومي ټول په د افغانستان د خلکو وضعیت سم نه دی، سره له دې چې میلیاردونه ډالر راغلي تر اوسه پورې خلک خوشبین نه دي خپل راتلونکي ته. وچکالي افغانستان ډېر ولایتونه ځپلي دي، تر اوسه پورې 8 میلیونه وګړي زموږ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، 2 میلیونه په داخل د افغانستان کې دي. پرون په مختلفو غونډو کې دغه موضوع د افغانستان ستونزې را برسېره شولې، افغانستان له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. درسته ده چې د اقتصادي یا د افغانستان د حکومت لخوا ځینې کارونه شوي دي چې افغانستان ورو ورو شاید هغې لارې ته سیخ کړي، خو فکر نه کوي چې تر اوسه پورې ډېره لاره په مخ کې ده د افغانستان د حکومت لپاره یا د افغانستان لپاره چې په خپلو پښو ودرېږي؟
د شکه پرته خنډونه ستونزې مشکلاتونه مې لکه مخکې چې په بحث کې اشاره وکړله ورته دا لرو. راځئ چې دا بیلانس کړو چې آیا د پرمختګونو بیلانس لوړ ده او که د کمزورتیا بیلانس لوړ ده. کوم کارونه شوي دي عمده او اساسي او کوم کارونو ته اړتیا شته چې د ستونزو مشکلاتو مخه نیسي؟ زه په دې باورمند یم چې که چیرې مرستې نړیوال ټولنې او نړیوال سازمانونه او نړیوال هیوادونه د افغانستان سره مرستې کوي، هغه مرستې باید یقدم افغان بودیجې د افغان حکومت د بودیجې له لارې باید مصرف شي. ولې د افغان حکومت بودیجه هم هیواد ته، هم وګړو ته، هم نړیوالې ټولنې ته، هم نړیوال نظارتي سازمانونو ته
ده.
او که دوی مستقیم مصرفوي متاسفانه د څو مختلفو غټو پروژو څخه او مستندو اسنادو په اساس باندې زه دا په ټکه ویلی شم چې کچیرې بهرنیان خپلې پیسې په خپله مصرفوي، دوی په خپله په پروژو کې فساد کوي، مشاورین ټاکي.
بله ډېره مننه تلاش
یوه جغرافیه ورته ټاکي او متاسفانه دا چې غټې پروژې به د ستونزو مشکلاتو سره
مخامخ
پروژه د فساد.
ډیر مننه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه د چې د کانفرنس په ترڅ کې افغانستان تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې څومره پرمختګونه کړي په تیر بیا له اقتصادي پلوه چې په خپل پخو ودرېږي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. د جنیوا کانفرنس نن اصلي ورځ ده، د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر اشرف غنی به هم دې غونډې ته لومړی ویناوال وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نجا صفای هم اقتصادي خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی افغان او نړیوال پانګوال په افغانستان کې ګڼو فرصتونو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به د دوی د پانګونو د خوندیتوب په ګډون ټولې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د معلوماتو په اساس محمد اشرف غنی دا خبرې تېره ورځ له غرمې مخکې په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر کې د خصوصي سکتور استازیو سره په جوړه شوې غونډه کې وکړې. جمهور رئیس غنی د خپلې وینا پر په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې او نورو برخو کې شته ظرفیتونو ته په اشاره افغان او نړیوال پانګوال په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول. محمد اشرف غنی ویل حکومت د مشارکت، پانګونې او فعالیت په موخه خصوصي سکتور ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. پکتیا کې د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې شوې دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې کړې دي. د یاد ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په منجهیر کلي کې په پلاستیکي کڅوړو کې 20,000 جلغوزي کرلې دي چې وروسته بیا د دې ولایت د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره څخه ګټه پورته کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړ 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,300 افغانۍ، د وریجو یو درنی منې بوجۍ 2,300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لپی یو استډیو د غرمنه خبری خبرونه اوسم یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر په دې غور کوي چې د روسي ولسمشر سره د کتلو پروګرام لغوه کړی ټاکل شوی و. دواړه مشران په ارجنټاین کې د جی 20 هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له یو بل سره وویني. د دې موضوع تفصیل لپاره اسمه څروان را سره په استډیو کې د څروان صاحب خبرونه ته خره غلاست. اول راته ووایه چې ترامپ دا پریکړه ولې کړې ده.
مننه نوری صاحب. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په دې غور کوي چې روانه ونې د جی 20 هیوادونو په سرمشیزه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتلو پروګرام په دې خاطر لغوه کړي چې روسیې اوکراینی بیړۍ چلوونکي یا مانوګان نیولې دي. ټرمپ دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون ناوخته خبره کړه. د اوکراین ولسمشر د روسانو له لوري د اوکراینی مانوګانو نیونه له روسیې سره بشپړه جګړه بللې او اروپایي مشرانو ویلی چې دوی پر روسیې د بندیزونو یو نوی پړاو پیلوي، ځکه چې دې هیواد د اوکراین درې پوځي بیړۍ او د هغو عمله نیولې ده. ټرمپ وویل مخکې تر دې چې له پوتین سره وویني د دې پیښې په اړه د خپل ملي امنیت د ټیم بشپړ راپور ته انتظار دی.
د ټرمپ او پوتین د کتنې هدف اعلان شوی دی.
ویل شوي و چې دواړه مشران به د وسلو له کنټرول رانیولې د سوریه او اوکراین تر کړکیچونو پورې پر بیلابیلو نړیوالو مسالو خبرې وکړي. خو د ټرمپ له خبرو داسې ښکاري چې ممکن د روسیې له ولسمشر سره ونه ویني، ځکه چې د روسیې له لوري د اوکراینی بیړیو او د هغو عملې ته په اشاره ویلي چې په دې خاطر ممکن له پوتین سره ونه ګوري چې یرغل یې نه خوښیږي او په هیڅ صورت یرغل نه مني. ټاکل شوی و یا ده، ځکه چې لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دواړه مشران د جمعې په ورځ د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې سره وویني.
روسیې د اوکراین بیړیو او ماڼوګانو په اړه څه ویلي دي؟
پرون یکشنبه د روسیې یوې محکمې د څلورویشت اوکراینی ماڼوګانو له منځه د دولسو د خوشي کېدو حکم صادر کړ. روسیه ادعا کوي چې اوکراینی بیړیو کریمیا ته نږدې د روسیې د اوبو په قلمرو کې پارونکی اقدام کړی دی او جګړې ته لمن وهلې ده. کریمیا ټاپو وسمه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له اوکراین روسیې جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. نو د سیمتا نشدې او به هم روسیا خپل قلمرو غني.
بلې اسمه سروان د تاسو نه مننه.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په کابل چاپی ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه څه لیکلي دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په جنیوا کې د افغانستان په اړه پرانستل شوې نړیوال کانفرنس ته ځانګړې شوې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي دي چې د جنیوا په کانفرنس کې افغان حکومت باید د لافو پر ځای د سولې پر موضوع ټینګار وکړي او له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د سولې د هڅو په بریالي کولو کې له افغانانو سره همکاره شي. روسپانه لیکلی دی که سوله نه وینو که حکومت هر څومره هم د خپلو لاسته راوړنو په اړه وضاحتونه ورکړي څوک یې ورسره نه مني او دا ځکه چې په ناامنۍ کې پرمختګ امکان نه لري. روسپانه وړاندې له نړیوالو هم غوښتل چې یوازې د افغان حکومت له خولې مسایل وانه وري، ځکه خلک پوهیږي چې افغان مشران به نړۍ ته هر څه ګلو ګلزار وښایي. حال دا چې افغانستان په ستونزو کې راګیر هیواد دی او نړیوال باید دغه حالت له غیر حکومتي سرچینو څخه هم واوري. روسپانه لیکي چې یوازې دغه کار کولی شي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتینی انځور ورکړي سو هغوی د حقایقو په رڼا کې خپلې مرستې تنظیم کړي. مسیر روسپانه لیکلی دی چې د جنوا کانفرنس داسې محل جوړ شوی چې افغان حکومت د بروکسل د غونډې اکثره ژمنې نه دي عملي کړي. نامنۍ پراخه شوې ده او د سیګار د یو راپور له مخې طالبانو 12% نوره خوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. روسپانه لیکي چې حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې لا زیات ناکام دی او د حقوق پهانو د یوې سړنې لمخه د هیواد د اساسي قانون شپږ نوې ماده تر په خولاندې شوی. حال دا چې د رڼو انتخاباتو په اړه هم د حکومت ژمنه مسخره شوې ده او د فساد پر ضد مبارزه یوازې د خبرو تر حده پاتې ده. روسپانه لیکلی ده چې د حکومت دغه ناکامي د دې سبب کېږي چې نړۍ افغانستان ته نورې مرستې ورنه کړي او یا هم کمې کړي او همدا لامل و چې هغوی پر افغانستان غږ وکړ چې لګښتونه کم کړي او پر ځان بسیا شي. روسپانه وړاندې دیتا هم اشاره کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست هم د بدلېدو په حال کې ده او د سیاسي دلایلو له مخې نور نه له افغانستان سره پخوانی مرسته نه کوي. هیواد دولت روسپانه لیکلی دی چې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان له نړۍ د ګډ ګواښ د لمنځړولو غوښتنه کوي. روسپانه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بیرغونې او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې پرمختګ ښه دی خو د تروریزم په خلاف په مبارزه کې لا هم ستونزې موجودې دي. روسپانه لیکي چې ترهګر ډلې چې د ځینو هیوادونو او کړیو له خوا ملاتړ کېږي لا هم افغانستان سیمه او نړۍ ګواښوي او افغانستان د دغه ګډ دښمن د لمنځړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري غواړي. او ویسا روسپانه د جنیوا کانفرنس په اړه خپل بحث په دې پوښتنې پیل کړی چې د جنیوا کانفرنس افغانستان ته پیسې ورکوي او که حساب غواړي. روسپانه د خپل بحث په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان راغسته ده او ویل دي چې د جنیوا کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه فرصت ده سو خپل پرمختګونه نړیوالو شریکانو ته وړاندې کړي. روسپانه لیکي چې په بیان کې د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د سولې سيزو د شخړو د لمنځړلو لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنه او پیغام بلل شوې ده.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي.
یو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام سبا ورې نن د جنیوا کانفرنس پای ته رسیږي، او سبا به هم په دې کانفرنس کې دی په دې پروګرام کې دی کانفرنس پر نتایجو خبرې وکړو. نن هم ازادي راډیو مه ایروي د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلشره پنځه څپه صاف اوازي اورېدلی شي. فریبا ظاهر سړو تر غلې د افغانستان او نړۍ د د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې ناسته کې چې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپلو لاسته راوړنو رپورټ نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه ښودلې چې وکولای شي د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. د هلمند ولی وای په ګرمسیر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول. ولی زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې چې تیر ورځ پیل شوي د طالبانو یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت د امیر روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارشینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د شغل میاخیل په خبره له تیر اتو میاشت رئیس په چارشینو ولسوالۍ کې کور په کور واکسین نه دی تطبیق شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي شای د روسیې له خوا د اوکرایني کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. او د امریکا د عدلي وزارت په شپږو روسانو او دوه قزاقانو تور پورې کړي چې په انټرنیټي جالکاری او غلاو کې لاس لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی حماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډی سی د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې لنشي مواده سره د مبارزې ځانګړو پولیسو سوټنه چارس فزولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا رسنوي ته لیږل شوی راغلی چې لنشي مواده سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پاوز د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې دیالس ټنه چارس نیولې دي. دا چارس تر نیول کېدو وروسته سوځول شوی او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دی نیول شوی. د یادونې وړ ده چې تیرونې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په لوګر ولایت کې د مریاتو پترڅ کې سوټنه چارس وځولي ول. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د تخار ولایت لنشي مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری آزادۍ رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې 6 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شو چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې 9.5 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شو چې په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې د تخار مرکز تلقان ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو پیخو په تړاو درې کسان نیول شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو تیر میلادي کال د 3000 عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 3000 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار په یو خبري غونډه کې وویل دا عملیات د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې شوې چې په ترڅ کې 15 تنه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوې دي. خاغلی بختیار زیاته کړه چې په تیر یو کال کې څه د پاسه 315 تنه نشي مواد نیولې دي.
315.61 ټنه بیلابیل نشئی مواد نیول سوی چې د تیر کال په پرتله په 26 ډیروالی خي. دغه ډول 2015 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول سوی چې له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي او په 76 ډیروالی پکې راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې دا عملیات د ټولو افغان امنیتي ځواکونو په ګډه مرسته ترسره شوي دي. په کندوز ولایت کې شپږ وسلوال قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد شفا شفا رسنۍ ته وویل دا شپږ کسان چې غوښتلې 20 کیلو او 515 ګرامه هیروین او 500 ګرامه شیشه کندوز ښار ته قاچاق کړي په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شول. له نیول شویو قاچاق کوونکو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرتزاده ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان نیول شوي چې غوښتلې 2 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه کرسټال په دوو سفری بکسونو کې د اسلام کلا له لارې بهر ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات پولیسو د پرچون خرڅونکو پر خلاف په عملیاتو کې 3 کسان له څه اندازه نشه یي موادو د الکولي مشروباتو له شپږ شپېته بوتلونو او وسلو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د اونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اګاډه څېړنه شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دي.
او باز نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کشتګي دا تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
لنشی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخوانی موین ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې د تاریخو کښ لمنځ لاړ نشي هغه د قوتونو په زور باندې زه فکر کوم چې دا په خپل خواه د تاریخو د کارولو نه لاس واخ.
د روزګان ولایت موتاجینو په غلاو لاس پورې کړي او خلک یې تنگ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
مجدای فرض خپل خپل راځه دا خپل مت کړي وو ټکول بار قرار د خدای فضل او شنو خلاصوي.
د محمد جار په نوم یو موتاد وای چې تر علاج ورسته بیرته شوته مخه کړه.
کرا کرا د تی سرمایه ول موټر هم ول سه چر سره بچتی هو غم ځونه ول ټول ول.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
بس نور خبري مکوي زه په هر څه پوښوم. نور زمونږ استاد یاندی والی په امدی ځای ختم شو.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان ګډه څېړنه شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره یا NODC د دې کموالي عوامل د نور عواملو ترڅنګ یو عمده عامل وچکالی بولي. له بلې خوا کارپوهان د کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې کموالی لنډمهاله بولي او وړاندیز کوي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره جامع او اغېزناکې طرحې جوړې سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه سروې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي په کابل کې خبريالانو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې د قانون تعدیل، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي پلان باندې لسره کار کول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او افغان ځواکونو هڅې هغه عوامل دي چې سخت کال د کوکنارو کښت راکم کړی دی.
با اساس سروی طی سال 1399 کال کې د ترسره شوی سروی لمخې په مجموع کې په افغانستان کې 230,000 هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی چې د 1399 کال په پرتله په سلو کې شل کموالی پکې راغلی دی. دغه ډول د تریاکو تولید هم لږ شوی دی. سږکال 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی دی، حال دا چې پروسه کال 9000 میټریک ټنه تریاک تولید شوی. بل په دې اساس ویلې شو چې د تریاکو په تولید کې 90% کموالی راغلی دی.
افغان حکومت وکولای شو چې سخت کال د کوکنارو له 230,000 هکتار زمکې څخه یوازې 406 کښتونه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د سروې نتیجه ښیي چې د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار د هیواد په جنوب غرب ولایتونو کې کرل کیږي. په دې لړ کې هلمند، روزګان، کندهار، بدخشان، فراه، بادغیس، ننګرهار او غور ولایتونه دي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. په افغانستان کې د یو ان او ڈی سی استازی مارکولن وای د نورو عواملو ترڅنګ وچکالی او د تاریاکو د بی ټټوالی هم د کوکنارو د کښت په کموالي کې لویه ونډه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین گیانوال وای په دې سروې کې که څه هم وچکالی د کوکنارو د کښت د کموالي ستر لامل بلل سوی، خو زما په فکر دا یو موقتي عامل دی. افغان حکومت باید د نشه یي موادو د کښت او تولید په برخه کې پر عملي لارو چارو باندې غور وکړي.
وچکالی د یغه د چا د پاره دا چې هغه اتوان لري رسیدګی نش کولای، د مواد مخدر کیس د پاره هغه پرمانه پیسې لري چې دی د هر درک نه دی کولای شي چې دغه د وچکالی سبب و نه ګرځي د ښه حاصل لپاره. او په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه علاقو کې چې نام نسیمې دي د طالب په نامو یا د مخالفینو په نامو په دغه کې ښه پرمانه کښت کار کیږي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د قانون نه عملي کېدل، سیاسي بې ثباتي، اداري فساد، د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ته مناسب شرایط هغه عوامل بولي چې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې استازی وایي چې نشه یي مواد په افغانستان کې د ناامنۍ ستر عامل دی. کله نشه یي موادو سره جدي مبارزه ونه شي نو د کوکنارو کښت او قاچاق به د جګړې لپاره د پخوا په شان د سونګ مواد وي.
د دې موضوع په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني مین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبره څومره پر واقعیتونو باندې ولاړه ده.
دا کمای کراغلې نه ده، اصل د انساني طاقت په حساب باندې راغلي چې د دوی مبارزې رنگ ورکړې ده یا دوی داسې کار کړی دی چې هغه او طبي آفات دي، وچکالی ده، جنگونه دي، بعض ځایونو کې دا غي په حساب باندې بعض ځایونو کې خلکو کرل مندي او یا اوبه ورته نه دي رسیدلي. دوی هم دا ویلي دي په خپل سروې نورو پسونو کې هم کمواله راغلی دی.
نو وچکالی خو یو طبي مسله ده، طبي ده. واقعا د کښت د تولید او د کښت د کموالي لپاره دي د خپل دغه مسولیتونو په اډانه کې څونه کار کړی دی.
په دې جګی حالات کې بعض ځایونو کې واقعا مشکله ده چې مبارزه وشي او بعض شان داسې دي چې د دوی هغه پالیسیانو دا شان هم اوسه داسې ډېر تکراري دي. همیشه هر کال هغه کار کوي چې تېر کال یې کړی و، ناکام شوی و، مخکې کړ. خو طبي آفات یا طبیعي حالت داسې راغلی دی چې یو څه کموالی پکې راغلی دی. زما له نظره خو دا د دې تیرو لسو ولسو کلونو تجربه باید تحلیل شي او دغه کارونه وشي چې داغې پخواني شوي دي چې نتیجې نه ده ورکړي، داغې په بدیل باید وشي. تر ټولو مهمه خو اصلا امنیت او د امنیت په څنګ کې باید دا د زور په واسطه هم که تریاک د منځه لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار وباسو چې منفعه دې راشي نو بیا به موږ دا تریاک د منځه وړو. تر څو پورې چې د تاریخو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوا د خلکو د دې تاریخو د کرلو نه لاس واخلي.
د بدیل کښت په اړه د وایي چې د بودیجه راکم شوې ده، نو که بودیجه د دې راکمیږي بدیل کښت ډېر د دې توانونه لري چې بدیل کښت بزګران ته ورکړي، نو د زور وسایل څنګه کارولی شو؟ موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په نام نسمه کې کمپاین هم ډېر شونی نه دی.
خو دا نظر موجود و اته ملي اردو یا پولیسو عام پولیسو هم په دې کې برخه نه اخیستل. په تیرو کلونو کې خارجي قوتونو خو بیخي برخه نه اخیستل. هغه ویل چې د تریاکو د منځول زموږ وظیفه نه ده، موږ صرف د امنیت لپاره کار کوو. دا تیر کال خو ایصاف هم پکې یو څه برخه خصوصا وایي بریدونه یې وکړل تر څو دا شی د منځه یوسي. زه وایم که دا چېرته چې جنګ کېږي دا جنگ سره په څنګ کې د حکومت ټانګونه یا د حکومت قوتونه د تریاکو په پټوي کې هم داسې مخ ته لاړ شي، یعنی موازی د دې جنگ سره تریاک هم له منځه یوسي، دا کېدای شي نتیجه ورکړي. زه دا منم چې د بدیل کښ ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشتي بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغیر راځي. بار ځای کې باید کار وشي که تریاک کرل کېږي یا نه کرل کېږي. په هغه ولایتونو کې چې تریاک نه کرل کېږي هلته لیا ډېر ضرورت دی چې هلته باید خلکو ته لپاره معیشت برابر شي. نو د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل زما له نظره ښه کار نه دی. هغه علایده خبره ده چې حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه په هر ځای کې بدل کړي. د هغه ځای کې چې تریاک کرل کېږي هلته باید د تنفیذ قانون نه کار واخلي، خصوصا د مبارزې مواد مخدر قانون چې دی هغه به نتیجه ورکوي. نسبت دې ته چې موږ ورته انتظار وباسو چې اول به ورته کور جوړو بیا به وروسته تریاک د منځه وړو. نو په دې حساب باندې ثابت شوی دی چې په خوخه هیڅوک د منځ نه وړي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهار شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په د روزګان د خلکو له حال خبر سو چې وای د موتاجنو لغلاو څخه تنگ سي وي دي. د روزګان ولایت په مرکز تیرن کوټ کې عام خلک وای چې په دې ولایت کې موتاجین ډیر سوي او په غلاو یې لاس پوري کړی دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ د لری پروتوسی مخالګ وای په نشي تو کروش د کسانې ژوند تاریخ کړي. کورونه لوټي او لخپل مالونه څخه یو سانیا سترګي هم نسیاړه ولای. دی وای پسې مکه په نشي توکو دروش د کسانو شمیر دومره زیات شوی چې فکر یې هم نسی کولای. دغه خلک وای په نشي توکو دغه روش د کسانو هر ورځ په کلی کې د یو کس دکان او یا هم کور لوټلی وي او مسجد ته خود دی له لاس بیتری او یا هم نور قیمتي توکي نسی راوړلای. د دې لړلې درې تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم جن محمد بیخدی صاحب مجدد فضل کلی ابل راځه دا خپل مت کړی وو قرار د خدای فضل وکړو خلاصوي انو بیا مده ما دا خپل مات کی بالکل مو واچو دا دکان ته ډیر شان سره ولاله چرایو چې ورته ګولې د شپې مته بس خلاقیت بل نه نشه خلاص د شپې بس بل غلای
نمې ګل علي دی د دنیا سوال چې په تکلیف ورور د مسجد به شیخ لا کړی د ورور اندار غلا کړی دی په پونه غلا کړی دی لینو نه غلا کړی دی د بازي بازي سرایونه چې خوندان نه ساده غوسه کړ کینان دروازې راکړل ورور مټرګاټه باندې نس پر شو ورور دروازې ته مو دوسه وټم بي شي دی دغه دی نو ول چې په کوچه به سره شک مندار ولاړ پر غلا بیریږي شپه شوال ته د باندې ورته بيږي مړه دی نه چې څه کوي
مانه ما مزید د چوری د ولسوال يم مر دې سره تانګي وره خو ما جه څه شي زغلې د کلی و کور د دکان سره
دغه خلک له دولت غوښتنه کوي چې په نشي توکو د روش د کسانو لپاره د غلطه د درملنې مرکز جوړ کړي او د نشي توکو د فیر او پلور مخه دی ونیسي.
غوښتنه مو دغه د حساب چې دا ورته جوړ شي د ګرد زله ګیر شي او دغه چار ځای په ډر خرسي دا باید د سکیر شي په دغه بازار کې وځه په ډران باندې چې خرچ نه کی نو دې د کمې خوخي فار مجبور دي توبه کاږي نیت کوي.
د اورزګان په ولایت کې د نشي توکو پر ضد مبارزي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر زیات شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته ویل چې د پلان لري پر راتلونکو کال کې په دغه ولایت کې د یادو متاجنو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. بشری وایي لږ سره د پلان لري چې په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره بدیل کښت هم پیدا کړي.
د دې لپاره موږ دوی لارې چارې په نظر کې نیولې دي. یوې معیشت بدل دی چې موږ وکولای شو خپلو کروندګرو ته خپلو بزګرو ته بدل ورکړو. بل وقایوي برنامه ده چې موږ څنګه خلکو ته آګاهي ورکړو.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر زیات شوی. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه پیل کړي څو د غلطه د کوکنارو کرکیله له منځه یوسي څو په نشي توکو د روش د کسانو شمیر راکم سي. حیا وایي لږ سره د ترنکوټ د امنیت او په ترنکوټ کې د جنایي جرمونو د رقمولو په مخه درې نور امنیتي حوزې هم اضافه کړي.
هغه ځایونه چې د دولت تر قیادت لاندې دي موږ هلې ځلې کوو چې کوکنار هلته کښت ونشي. ساکال په اورزګان ولایت کې بیلې امنیتي حوزې چې پخوا یو حوزې وو اوس څلور حوزې امنیتي جوړ شوې دي.
دا فداسیال کې چې لدی وړاندې د اورزګان والی هم ژمنه کړې و چې ساشکال به په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې د کوکنارو کرکیله له منځه وړي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 مزنی سپو خبريږي او واستخ خاطرې واردی. محمد جان وای چې په خوښه شتمن وو خو کله چې په نشو اختاسونو هر څه له لاس ووتل. دی وای چې یو وار ځان په روختون کې بستری کړ او نشای پرې شو ده خو څو خورسته بیرته په نشو اختاسو. دا چې محمد جان څنګه په نشو اختاسو څه ډول ستونزې یو غالل او ولې تر علاج ورسته بیرته په نشو اختاسو په دې اړه زموږ همکار اصل زاد سره د زړه خواله کړې ده.
دا خود سه و یو دوه درې انډیوالم و بس د مو دکان و غلطه دکان ته راتلل وای راځه و چې څنګه وویل ښه طبیعت مې جوړ صورت هم ګرم زمی و ما ویل دا دنه ښه شی هلته پیسې هم راسره زیات و ما ویل زه داسې معلومیږي هغه و کرا کرا د تی سرمایه هم لاړ موټر هم لاړ سه چې راسره بچه تیښې و هغه هم ځانه لاړ ټول لاړ د تی دغه څه پاتې شوم سر د ګوش زخمی شوی و میل 5000 حکومت هم را کړی و هغه مې وویل د تیغه نه بعد د تی بیا لیک سروال شومه بیا مې مچیګری وکړ بیا لاړم صبخانه که مې پریښو د تی بعد هغه نه بیا یو صبخانه نه ووتم دې خواته ګرځې خواته خو بیکار اومده باز د ونه لاندې کښېن هغه انډیوالان و راځه نن د ما سره نیشه وکړه هغه بلویل شه د ما سره نیشه وکړه بېرته دوباره گرفتار شوم کورنۍ هم وضعیت خو خراب و خپل ماسومانو ته ترې زمانه ته وراره ته هیڅ یو سلام دی اچولم ته وایي چې یو بل رقم سړی دی چې سلام واچوي مالک هم نه نیسي خو موږ ته خو مستقیم نه وویل خو هغوی خپل منځ کې غږ کول چې وروره فکر کوه که نه چې کوم بوټونه یا غوری درنه ورک نه شي بس داسې باده لګېدل ته وایي چې په مروی د ویسلې و ښه و خو نه دا خبره مواد پیدا کول د پاره ورور سوکې د بازار کې ګرځي بس دکانداران ته وایي چې ماما او جیسه خیر دې الله په نوم یو لس روپۍ داسې ورته ګوري چې یا الله دا ځواني وګوره دا قهاره وګوره دا څنګه سوال کوي خو مسلمانان دي خلک د تې هغه لس شل روپۍ ورکړي وروره او بعضې وایي چې دی بیا ښه په غلا باندې مخته شوی دی چې په څه ترتیق وي هغه پیسې په غلا باندې باسي مثلا بور چې دغه ګاز د اوسپنه چې چېرته وي یو کابل نه غلا کوي بل کابړي کې خرڅ کړي وروره دکانداران د ګیز راسي وروره چې هغه خو سامان باسي دلته کېرې بېرته چې ولاړ شي بس ځای اوسپس تعقیب وي وایي کړي دا خو کوم اوس چې پرېږدي که نه زړه داسې تپېږي چې ته وایې که ښه یو 15 ورځې مړې نه ده خوړلی اول بعد ځان ته یو کار پیدا کړي بعد لګه نه لاړ شي ځان بستر کړي چې بستر کړو وروره ځتي بس راسي هغه خپل کار ته انجام ورکړي یو او څه چې مخکنۍ انډیوالان دي یا د خرڅولو یا د څه کولو هغوی سره باید کناسې ونه لري ډېر په قرارې باید ورته ووایي چې وروره ما پرېښی دی ما څنګ ته نور مه راځئ
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخترا ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان راځي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي او هغوی د لستونې ماران بولي نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نزوانه بولي بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده نور به مینه غم او نشادۍ ته راځي دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانه گل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام دوست می پزده که راو گرزیده چه رازه نشب و شروع کو خو تا وارده مخه که تو درگه زب دا زروره قونی چه راو باسم
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپینچرز دی
یار مامو جانا تم دیر ساده سرائی تو خدای تا کو بخت سپینچرز لیده لیدی
نو تازه خو بخواه چرز وحل ده بیت سشی دی
ده نشو پاچا ده پاچا
سم خبرو که بابا پا نشو که بیچا پاچا رویست
ده پردر دی پردر چیزین خلق ورد هیروین وای
تاسی لیوانین شو یه چو پردر چکوی؟
ولی پودر پچا چه کوی؟
ولی تا سیار او رس پودریان نوی نی چه ده سرکونو پا غاره او سیگی او یا پا مردار و لخته یو که پراتوی
دا خب پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چه سل کال اوز کوی ولا که خپل خزم در بانده خبرشی نور خلق و لال تا بریک ده داد پاچایان و نشدا پاچایان
نو چه داد پاچایان و نشدا تاسی ولی زنون جمهوری ریاست تا نکندی دوی
پاچایی سکو بابا منگ به تخت پاچایانیو
سلیم دا سروره خورا دیخوا که چی پو خدا خمار خماریم دو مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتون نویلی کلی
داده درواخلا
تازه خدا سے خوشحال آیاز لگا پاچهی چی موقع تلیوی
داد آغا سے خوشحال نشده چی طول دنیا غمون بده پروگو باروی خوچی یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لکا پا آواک چی والو ده
دا سی نوی چی تاسی آسمانونو تا خطلی هست آوزمو پزمکه وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسی تا دی دا پاچه یا پاسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشو چه و کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پوڑه را سر و پده او رس خو هلاک پوڑه ریشه مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سر پوڑه رو وحا یوازی غوارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پده او زل چه کولو دی ولاک ایز بلا وحی راش خوان دی وگارا
سامده نن به زام در سر وحم او بگورو چه تاسی چنگل وزای وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیخه ده ناروغه یې
او ناروغه یم وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان می درد کوي تبه می ده نس نس تلرم او لسترګو می وښ کی بهیږي وای
نو ته خو روغ او جوړ وی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زمان دیوالانو پودر را بانی وسکل نن سهار یو چه را تا اوهل چه پودر سره پا یو زلسکولو هم موتاد کوی
نوریه نوری تا برشا چه به دروازه که سوک دی
سامد موره داده برزب
تو خو مشوم نیه نو تا ولی پودر سکول
بس غلطی را نوشو تر چو چه جوانده ایم بیا بودو پودر نوم امو نخلم دیر امر داره نشده ما فکر نکاو چه چوک با پیو زلم پیخته کیگی
راستا چه داکتر تا دی بوزم دا سینوی چه تکلیف دی نورم دیر شی
سمه دا درزا چه داکتر تا لارشو
نوری نوری پا دروازا که چوک بو
دا بابا تا پرونن دیوالان دی
ورش لوری ورتوه چه راشی
سمه دا بابا دا دی ورزم
دا خپلا پدار داخته ای دا غم لڑلی پودریان بیارا غوڑی
تا لارشا ما او دوی سر پریده
خواه سمه دا دا دی زمه
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې صدر په خدا ډیر دو مخي خلک یاست هیڅ شرم او حیا نه لري
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی دا چې راته داسې پکاره
تاسو خپوی دلش چې دا پودر دی او په یو ځل کولو سره سړی موتاد کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسې څه خیالو چې ما به د ځان ملګری کړی خو ګورئ زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه بل شی به ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې به مونږ تهمت کوې
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه تاسې انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی زه یې ورک شئ د مخې مې ورک کېږئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو د خدای په امان
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.